سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص د مهاله خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې بې سرچینې چینې غوښتنې مواخذل شي. ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي، د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورمی و اقتصادی نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده، په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی و بیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمول لپاره د بس په تمځایونو کې لوخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوی او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجې سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول ډیر کسان ژوندي واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیلګې په توګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمېن انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان کړ چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدین هڅه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کوي. مننه دا چې تاسو د راډیو اوریدونکي یې. د کابل پانتون یو شمیر خزینه استادان له دندو وستل شوی.
مقتدی شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومان مینه
زماله سمونه خوښ ګل ګډه مړه سنا او سلالنګو
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتونی شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو حکومت له خوا له دندو لرې کړل شوې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې هم په کور ناست وي او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیسته، خو اوس ورته خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم تنقیص شوی دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د ادولو لپاره اراده نه لري. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیص شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
موږ ته د شنبې په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټولې تنقید شوې او نور حاصلې مسه کول نه لرئ او نه رسمیت لرئ. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه همدا شوله چې موږ بې د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بله ښځینه استاده چې دې هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کور ناسته شوې او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیص شول. لومړی یې معاش کم کړو، 15,000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیص کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د بی پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیص په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیص شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یوه پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې وویل چې دغه تنقیصاتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19,000 بستونو څخه شاوخوا 4,500 بستونه تنقیص شوي چې ډیره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیص تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیص تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو ادارې هم ټولې درواغو ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او یوازې 1% ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لویه کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالي اوبدلو په برخه کې د شوزو د بیکاری لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم ارسو چې یو شمیر شوزو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپلو کاریګرو شوزو 15% کمی کړی دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مرمنې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د مرابا ترشی او اچارو د جوړولو په یوې کارخونه کې کار کاوه، خو لتیری وی میاشت رئیس له کاره جواب شوه ده.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانم هایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ماه 6000 افغانی ماش ما بود، موجه ما کار میکردیم. حال بود جیه زو ضعیف شد، یک تعداد خانم هایی که جواب دادم که از آمون جمله زمون خانم ها مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو ده. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12 په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14% کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2020 کال کې 55% کورنۍ د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2022 کال کې 82% و. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 15% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی چې د ژوند د لګښتونو لوړیدل او د عاید کمیدل او د بشري مرستو بندیدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنۍ باندې چې خزي مشرکوي سخت اغیز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنۍ نوي او د خزو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر خزینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم لازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اقتصادي ستونزو یادونه کړې وو او د حکومت او نړیوال ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسي او سلامي نړۍ شپږ سمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو ودونو ترڅنګ افغانستان د طالبانو د حکومت لور پوری چارواکي هم ګډون کړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو وزارت د سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست وزارت اقتصادي مرستم عبد الغني برادر په مشرۍ د بیلابیل ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې د افغانستان او روسي د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. لبل خوازینی افغان په خاني ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو شنل کې هم د ناست د افغانستان په تیربیا د غوات اوسنی اقتصادي وضعیت په کتو مهم فرصت بلل. نور حال د فیروزیزی پر بوت.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13 کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه په خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست وزارت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون لبیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12 په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیا کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل،
سره له دې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میتوب او مسؤلیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو